په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
د خبرونو سرټکی، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د بغاوت کیس کې د لاهور های کورټ ته وړاندې شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د اقتصاد په څانګه کې د نوبل جایزې ګټونکي اعلان شول. نن په لاهور های کورټ کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بغاوت کیس کې د اوریدنې پر مهال عدالت ته حاضر شو. له نوموړي سره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او پیژندل شوی خبریال سیریل المیډا هم عدالت ته وړاندې شول. په دې مقدمه کې پر نواز شریف تور دی چې د ډان وسپانې خبریال سیریل المیډا سره د روان کال په مې میاشت کې په یوه مرکه کې د ممبئی د ترهګرو بریدونو په اړه د پاکستان د بدنامولو هڅه کړې وه. بیا شاهد خاقان عباسی د نواز شریف د سرګن دا ونه ملاتړ کړو. د مقدمې د اوریدنې پر مهال لاهور های کورټ امر وکړ چې د خبريال سیریل المیډا نوم دی د هغه لیست نو وستل شي چې پر له هواده بهر په سفر بندیز وي. په یاد کیس کې بل اوریدنه بعد اکتوبر په 22 وي. عدالت نواز شریف، شاهد خان عباسی او سیریل المیډا ته امر کړی چې په هغه ورځ به خپل لیکل جواب وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ نن د آسیا بی بی د کیس اوریدنه وکړه. آسیا بی بی هغه عیسوي مذهبه پاکستانی میرمن ده چې پرې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی دی. د آسیا بی بی د کیس اوریدنه چیف جسټس عاقب نثار، جسټس آصف سعید کوسا او جسټس مظهر عالم میاخیل وکړه. د آسیا بی بی د اعدام د سزا خلاف پر اپیل د سپریم کورټ بنچ خپله پرېکړه محفوظه وساتله او اعلان یې نه کړه. د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک عدالت کې وویل د هغې د موکل خلاف اف آی آر د کلی مولا جمع کړو چا چې په خپل سترګو دا پیښه نه ولیدلې چې ګواکې آسیا بی بی د توهین رسالت جرم کړوي. آسیا بی بی د 2009 کال د جون لمیاشتې راهیسې په یاده قضیه کې کړیږي. په 2010 کال کې عدالت هغې ته د مرګ سزا ورولې وه خو هغې پر ضد اپیل کړو. پاکستان لنن نه په جلال آباد کې خپل کنسلګری بیرته پرانسته. د مشال رادیو خبريال وای د کنسلګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د لیاقت په نوم یو ویزا خستون کې داسې ویل:
نن زه ډیر زیات خوشاله یم چې د پاکستان کنسلګری خلاص شو. دا په دې خاطر چې مونږ ډیر زیات مجبوریتونه دي. زه خپل ناروغ لرم او غواړم چې ویزه وهم او خپل ناروغ دغه ته وسم پیښور ته.
په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری د اګست له 9 نیټې راهیسې د ویزو ورکولو کار بند کړو. د اګست پر 10 نیټه د پاکستان کنسلګری چارواکو د ننګرهار په ولایتي ادارې تور پورې کړو چې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي، خو افغان چارواکو د تورونه رد کړي ول. د ناقانونه پیسو د سار ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې نه کسیزه پلاوی د وخت پاکستان په سفر ده. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبري الوی د غپلاوی د پاکستان نوم په خړلس کې تر شاملې دوروسته د مالی چارو د سارلو لپاره یاد هوا تتللې. د پلاوی به تر 12 ورځو پورې په پاکستان کې وي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې په 13 فبروري میاشت کې لترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور پاکستان په خړ لست کې شامل کړو. دا اداره په نړۍ کې د ترهګرو د مالی سرچینو او تورو پیسو د مینځنی یا منی لانډرنګ سارنه کوي او په دې لړ کې د پاکستان لپاره خوشاله ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د اګست په 1 د سینټ په غونډه کې ویلي ول نوې حکومت غواړي چې د ناقانونه پیسو د سار ادارې اندېښنې لرې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان پر پولو دی نړیوال پوځ پر ځای کړل شي چې په دغه هیواد کې د ګاونډیو د لاسوهنې مخنیوی وشي. محمود خان سکزی ویل
چې دا یو سلامتي کونسل د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا د کوم متحده پوځ راوستوي یا خپل پوځونه راوستوي مخ ته افغانستان هم ځای ګاونډ ته چې دلته به څوک نه افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سره کېږي وروغو په درې میاشتې کې مداروغو.
محمود خان سرغزی دغه سرګندونې په کوټه کې د 1903 کال د 8 اکتوبر د پیښې په یاد جوړې شوې غونډې ته پرونه وکړې. نوموړي دغه راز له بولانه تر چتراله په یوه جغرافیایي سیمه کې میشتو پښتنو لپاره د یوې صوبې غوښتنه بیا تکرار کړه. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او پرونی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر دفتر څخه پرون نوښته په خبري شوي لامی کې ویل شوی چې دواړو چارواکو پرون مخام په ارګمانی کې ولیدل چې پکې ولسمشر غنی د سولې د پروسې د بریالیتوب او د امنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت د هڅو یادونه وکړه. اعلامیه زیاتوي په دې موخه زلمی خلیلزاد ویلي په دې پروسه کې به د امریکا حکومت او ولس له افغانانو سره ولاړوي. زلمی خلیلزاد به په خپل لس ورځني سفر کې د افغانستان ترڅنګ پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عرب ته هم ځي. نوبل کمیټه د اقتصاد په څنګه کې د سخ کال جایزي غټون کې اعلان کړل. د سویډن اکیډمۍ نن په خپل اعلان کې ویل د ییل پوهنتون ویلیام نورد هاوس او د نیویارک پوهنتون پاول رومر سخ کال د اقتصاد په څنګه کې د نوبل جایزي غټون کې دي. د دواړو ترمنځ به $1,000,000 جایزه تقسیمېږي. تر دې وړاندې د سولې، طب، فزیکس او کیمیا په څنګه کې د نوبل جایزي غټون کې اعلان شوی ول. سخ کال به د ادبیاتو په څنګه کې د نوبل جایزي غټون کې نه اعلانېږي، ځکه چې سویډنۍ اکیډمۍ چې دغه جایزه اعلانوي پکې د جنسی زورونه یو سکندل مخې ته راغلو. د نوبل جایزې د دسمبر په 10 نیټه ورکول کیږي. دا د سویډنی صنعتکار الفرید نوبل د مړینې ورځ همدا چې په 1989 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې وې. هغه د خپل شتمنۍ زیاته برخه د غوې وړډونو ته ځانګړې کړې وه. د جنوبی کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دوهمې سرمشریزې لپاره سلا شوې ده. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر څخه دا بیان پرون له هغې وروسته خپور شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سول ښار ته ورسید. نوموړي پرون سهار د شمالي کوریا له چارواکو سره لیدلی وو او د مایک پومپیو په وینا په هغه هېواد کې د اټومي وسلو څخه د سیمې پاکولو په اړه ګټورې خبرې شوې. د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ په روان کال په جون میاشت کې هم لیدنه شوې وه. ته تر دې کړه د مشال لړیو خبرونه اوس درته زموږ همکار د هوا حالو د کرنسی به وړاندې کوي.
نن د ګل پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.29 روپۍ خسول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.63 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 3.83 روپۍ او په 4.3 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 4.80 روپۍ او په 4.90 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ غسل کیږي او په 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو، کویټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 18، ژوب کې 25 او 26، او کویټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د ډان رسپانی خبريال سیرل المایرا نن په لاهور های کورټ کې د دوی پر ضد یو مقدمه اوریدنې ته حاضر شول. د امریکا پوز له پاکستان غوښتي چې خپل خاورې د افغانستان جګړې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. د پښتونخوا ملي او امی ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې د خپل ګوند وی غونډه په وینا کې د پاکستان میشتو پښتنو لپاره د یوې بیلې صوبې غوښتنه وکړه.
نو پوری ټول پښتون وطن به په یو سوبکی او د دې نوم په پښتونستان
سر لنانه په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته پرانستل شو چې د کارته د سیمې خلک خوختي.
پاکستان کونسلګری خو شو چې خلاص شو ډېر ښه کار دی. په لمبر معاملې دا کمیشن کارانه سره ختم شوی
او د امینه شتلګوند یو مخک خوای د پښتنو سیاسي مشرانو د یو نوي سیاسي اتحاد جوړولو لپاره هڅه پیل کړې دي.
عوام ته هم احساس شوی دی چې یو لوی اتحاد د جمهوریت د مضبوطیا لپاره دا ضروری دی.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنه موجود پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د هغه واد د ډان رسپانی خبريال سرل المیدا نن په لاهور های کورټ کې دوی پر ضد جوړی د مقدمه یو ردنې ته حاضر شول. یاد عدالت د وزیر اعظمانو خلاف د غدارۍ د مقدمې اورېدنه کوي. په نواز شریف تور دی چې د ممبئی ښار ترهګر بریدونو په اړه په یوه مرکه کې د هیواد د رسوا کولو هڅه کړې چې شاهد خاقان عباسي بیا د نوموړي دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د اورېدنې پر وخت سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي ول. تفصیل له احمدالله اورو.
نن د ګل پورس د لاهور های کورټ جسټس مظاهر علي اکبر نقوي په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، شاهد خاقان عباسي او سیرل المیډا په موجودګۍ کې د کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال عدالت د خبريال سیرل المیډا نوم د اگزیټ کنټرول لیست یا ECL نه د وستلو حکم پکولو سره سره د نوموړي ناقابل ضمانت د نیولو وارنټ هم منسوخ کړل. عدالت په تیره اوریدنه کې د سیرل المیډا نوم په ECL کې د اچولو او ناقابل ضمانت د نیولو وارنټ جاری کړی وو. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وکیل د اوریدنې پر مهال عدالت ته خواست وکړو چې په 14 اکتوبر زمینی انتخابات کیدونکې دي، نو کاروایی دي تر انتخابات وزنډوي. د کم ورستو چې عدالت د کیس اوریدنه د اکتوبر 22 نیټې پورې وزنډوله او نواز شریف، شاهد خاقان عباسي او سیرل المیډا ته د تحریری جواب جمع کولو هدایت وکړو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د روان کال په مئی میاشت کې ډان ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو وسلوالې ډلې اوس هم فعال دي چې ورته د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کیږي. آیا دوی ته دا اجازه ورکول پکار دي چې تر سرحد هغې غاړې ته د ممبئی په ښار کې 150 کسان ووجني؟ د نوموړي د بیان وروستو د مدني ټولنې یوې غړې امنا ملک په لاهور های کورټ کې د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، نواز شریف او خبریال سیرل المیډا په ضد درخواست جمع کړی وو او له عدالته یې غوښتلی وو چې نواز شریف او شاهد خاقان عباسي د وزیر اعظمۍ د سوګند خیال نه دی ساتلی، نو پر ضد یې د بغاوت کولو کاروایی وکړي. د قانوني چارو کارپو او سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور وایي داسې معلومات چې پټاګه کولو سره د ملک سلامتۍ ته نقصان رسی، نو وزیر اعظم پابند وي چې هغه به هیڅ چا سره نه شریکوي. خدا قتل پکار دي چې نواز شریف په خپل مرکه کې چې کومې خبرې کړي هغه چاته د وړاندې څخه نه وي معلومي. هند او امریکا په وار وار د غیر ریاستي عناصرو خبرې کوي او د پاکستان فوج هم څو ځله ویلي دي چې د وسلوالو ډلو خاتمې لپاره کوششونه کوي. نو که دا غیر ریاستي عناصر په پاکستان کې نشته، نو بیا فوج د چا پر ضد عملیات کوي؟ د هند په ممبئی ښار کې وسلوالو په 2008 کال کې برید کړی وو. پاکستان د هند تورونو پر اساس د ترهګرۍ ضد عدالت کې مقدمه دایر کړې وه چې لا هم سرته نه ده رسېدلې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا پوځ له پاکستانه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغانستان جګړې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. د امریکایي پوځ د مرکزي کمانډي مشر جنرال جوزف ووټل د اکتوبر پر 1 یعنی پرون په پینټاګون کې وویل پاکستان باید د افغان طالبانو مشرتابه اړ کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي امریکا ته په خپل وروستي سفر کې هغه مفروضه چیلنج کړه چې ګواکې پاکستان لا هم په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو ته خپله خاوره ورکوي. پر دې موضوع د پاکستان ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکی درته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا پوځ له پاکستانه دوه غوښتنې کړې دي. یوه دا چې د پاکستان او طالبانو اړیکې د افغانستان له هغو سره پرې کړي، او دویمه دا چې د طالبانو مشران له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. دا څرګندونې د امریکایي پوځ کمانډر جنرال جوزف ووټل امریکا ته د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي د وروستي سفر په تړاو د اکتوبر پر 1 په پینټاګون کې په خپلو خبرو کې وکړې. نوموړی جنرال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې جګړې لپاره نیخ په نیغه ذمہوار دی. جنرال ووټل وویل پاکستان باید د خپلې خاورې د افغانستان جګړې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. هغه زیاته کړه پاکستان باید دا خبره هم یقیني کړي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال د پاکستان پر خاوره روغتیايي او نورې مرستې ترلاسه نه کړي. جنرال ووټل همداراز له پاکستان وغوښتل چې د افغان طالبانو پر مشرتابه د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. لیکنه کاږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اکتوبر پر 3 په واشنگتن کې په سیړنیز اداره کې د خبرو پر مهال د مفروضه چیلنج کړه چې ګواکې پاکستان اوس هم افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د جګړې جاري ساتلو لپاره خپل خاوره ورکوي. نوموړي د امریکا پوځي چارواکو او همداراز د کانګرس غړو ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته ورشي او حالات له نږدې وګوري. د قریشي په خبره دوی به امریکایي چارواکو ته وښیي چې نور د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو پټنځایونه شتون نه لري، او دا چې اسلام آباد د افغانستان د مسلې د سیاسي حل په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي. د لیکنې تر مخه امریکایي جنرال جوزف ووټل د پاکستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو خبره تایید کړه، خو وی ویل د دوی څېړنې ښیي چې طالبان لا هم د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړه امریکا له پاکستان غواړي چې خپل خاورې د وسلوالو د استلو چارو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې ویشل شو پښتنو ته د پښتونستان په نوم ځانته صوبه ورکړل شي. نوموړي همداراز د ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر پولو د نړیوال پوځي ځواکونو ځای پر ځای کړي چې په هغه هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخه ونیول شي. نوموړي پرون د خبرې په کوټه کې د خپل ګوند یوې غونډې ته کړي تفصیل یې په دې رپورټ کې ورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي تیر ماښام په کوټه کې د 2 اکتوبر 1903 اتیا د شهیدانو په یاد کې وجوړ شوی وی جلسې ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې په یواد کې د یو کس د وزیر اعظم د جوړولو لپاره په لوی کچه په انتخاباتو کې درغلي شوی ده کوم چې یو غیر عیني عمل و. محمود خان چکزي دا هم ویل چې د پاکستان پر اساسي قانون باندې اوس هم ډېر اعتراض شته خو دا عین په ډېر مشکل سره جوړ شوی دی.
مونو منس کی معاہدہ ہی هغه عین پنجابی ته صوبہ ورکړی سندھی ته صوبہ ورکړی دا عین د پښتانه یوې ټوکړی ته صوبہ ورکړی بلوسته خو صوبہ ورکا زه هم په دغه کې پرېښو دا عین پر له پوری پښتون په څلور ټوکرو کې تقسیم ساتلی دی. د پښتون خامل یم پټی دا پښتنه دا چې پر له پوری ټول پښتون وطن به په یو صوبہ کې او د دې نوم په پښتونستان دی.
د پښتون خوا ملي عامه ګوند د مشر په وینا موږ د خپل خاورې د ازادۍ لپاره ډېر قربانیان ورکړې دي. هیڅوک و پښتون قوم ته دا نشي ورښولی چې ازادي و څه ته وایي او د وطن سره محبت څه ډول کېږي. نوموړي په افغانستان کې په روان جنگ باندې خواشنۍ څرګنده کړه او د سکیورټي کونسل څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د ګاونډي هیوادو سره پر پوله باندې د ملګرو ملتونو نړیوال فوج ځای پر ځای کړل شي.
چې دا یو سلامتی کونسل د څلور پنځه زورو امریکا، روس، چین، فرانس او انګریز دې مهرباني وکړي دا پنځه قوتونه د افغانستان پر پولو ودرېږي یا د کوم متحده پوځ راوستوي مخ ته افغانستان هم سایګان ته چې دلته به څوک نه افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سره کېږي وروغو په دې مېش په دارو
و. جلسې ته د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز جوګزی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرټري عبدالرؤف لالا او سېنېټر عثمان کاکر ترڅنګ نورو وینا کوونکو هم وینا وکړه. دلته خبره ده د ونی ورده چې پر انتخابي کمیشن باندې د سخلمه هم په انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګیدل دي خو انتخابي کمیشن همیش دا تورونه رد کړی دي.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
نن په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته پرانستل شو او د ویزو ورکولو کار یې پیل کړ. یاد کونسلګری د اګست پر 9 نیټه په دې خاطر تل شو چې ګوا کې د ننګرهار ولایتي ادارې په چارو کې لاسوهنه کوي خو افغان چارواکو ورسته دغه مسله په کابل کې د پاکستان له سفارت سره شریکه واضح کړه چې په نتیجه کې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیرته کار پیل کړ. د جلال آباد باز محمد عابد معلومات راکوي.
د سباندی یوې مېشتي زنو روسته په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری نن دوشنبه یو ځل بیا افغانانو ته د ویزې د ورکولو کار پیل کړ. د ویزو په اخیستلو کې د ننګرهار ولایتي اداره د یو میکانیزم لمخې د ولسوالیو په تناسب جدول جوړ کړي چې ویزا اخیستونکي سراج العمارت بن ته ورغواړي، د ویزو د اخیستو نمبر ورکوي او لاغي وروسته کونسلګری ته ورزي او خپل نمبر ته په قطار کې درېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاوله خوګیانی وایي چې ویزا اخیستونکو ته د اسانتیا په فار ولایتي ادارې دوه ګروپونه تنظیم کړي چې یو یې په سراج العمارت بن کې او بل یې له کونسلګرۍ نه بهر ویزا اخیستونکي په قطارونو کې تنظیموي. سراج العمارت بن ته د هغو ولسوالیو سلګونه کسان په قطارونو کې ولاړ ول چې په دوشنبه یې د ویزې اخیستلو نمبر و. یو تن چې د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دی او د ویزې اخیستلو لپاره بن ته ورغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
مانوم سید خاطر شاه ده خپل مریض ما شوکت خانم نه علاج کوم د پیښور نه کونسلګری بند و ډیرو مریضانو ته دا مشکلات وو. ما خپل اوس دا لسم تاریخ ده کچیرته یو ورځ نورم موزنډي بیا هسپتال باندې د دې میاشت نمبر نه راکې.
پخوا به د کنسلګری په شاوخوا کې کمیشن کارانو د پیسو او واسطو په بدل کې خلکو ته ویزې لګولې چې دې چار ولایتي اداره مجبور کړه چې د ویزو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. اوس چې د همدې میکانیزم له مخې د ولسوالیو په کچه خلک ویزې اخیستو ته راغلي ول، د ولایتي ادارې له دغې کړنې خوشاله ول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
خوشحالم چې د پاکستان کنسلګری خلاص شو، موږ ډیر زیات مجبوریتونه دي، زه خپل ناروغ لرم او غواړم چې ویزه وهم او خپل ناروغ دغه ته ویسم پېښور ته.
زما نوم نصر احمد دا، چې د پاکستان کنسلګری خوشو چې خلاص شو، اوس کار خو منظم روان دی، ډیر ښه کار دی. په لمبر معامله دا کمیشن کاران هر څه ختم شوي دي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د جوړ کړي جدول له مخې به د هر یک شنبه په ورځ د پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو تذکره لرونکو ته ویزې ورکول کیږي. د هرې دوشنبه په ورځ به د روداتو، پچیراګام، چفرهار، خوږیانو، شیرزادو او ایسارک ولسوالیو تذکره لرونکو او کوچانو ته ویزې ورکول کیږي. د هرې سې شنبه په ورځ به د هسکې مې، نیکوټ، غنیخیلو، اچین، دوربابا او نازیانو ولسوالیو تذکره لرونکو ته ویزې ورکوي. په چهارشنبه به د بټیکوټ، درینور، کامې، خیوې، ګوشتې، ممندري او لالپورې ولسوالیو تذکره لرونکو ته ویزې ورکوي. او د هرې پنجشنبه په ورځ به د جلال آباد ښار په ګډون د رود او بیسودو ولسوالیو تذکره لرونکو ته ویزی ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1500، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
پرون د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې د پاکستان مسلم لیگ نون ځایي مشرانو او کارکونکو د دې ګوند مشر شهباز شریف ته نیولو خلاف مظاهره وکړه. دوی په خپل ویناو کې وویل د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف احتساب نه بلکې سیاسي انتقام روان دی او په خبره چې دا به ښه نتیجې ورنه کړي. شهباز شریف د اکتوبر پر 15 د احتساب قومي ادارې د درغلیو په تور نیولې دی. وفاقي حکومت وایي یا د اداره خپلواکه ده، په درغلیو کې د تورنو خلکو خلاف اقدامات کوي. تفصیل نیاز احمد خان. اور
نشاط چوک پنګوره کې پلسونو د مسلم لیگ نون غړي راجم شوی ول او د حکومت او احتساب ادارې نه په ضد نارې لګولې. مظاهره چانو لسونو کې چاټونه هم راغستې ول چې پرې د مسلم لیگ مرکزی مشر میا شهباز شریف د نیولو غندري نارې لیکوي. وروسته احتجاجي مظاهرې ته د ضلع سوات مسلم لیگ مشر قوي خان وویل چې د شهباز شریف نیول په 14 اکتوبر زمینی ټاکنو کې درغلې ته لاره جوړول دي.
اته ورځې مخکې شهباز شریف گرفتار کو، ولی چې هغه هر حلقه ته بتو او په هر حلقه کې هغه اختتامی جلسه به هغه کولې او هغه جلسونه دی وستو، ځکه چې 30 سیټونه دي او د پنجاب حکومت ډیر نازک حالات کې دی، ځکه چې سنټ دا الیکشن وشو نو په دې کې دا غوښ پک اوټونه کم شو، شپک تی بیا په دې میاش کې لاړو نو هغه وچې رکه دا مسلم لیگ وګټي نو زمونږ حکومت رانیږي.
دین وړاندې د مسلم لیگ نون منګوري یو مشر ارشاد خان وویل چې په ملک کې صرف د مسلم لیگ نون مشر نو پزیت انتقامی کار روی روان دي او دوی به دغه چری هم برداشت نکړي.
د هر ام پی اے، د هر ام ایل اے، د هر صدر، د هر جنرال، د هر جج، د ټول دې حساب وشي بیا به ان شاء الله مونږ سره مشانه بشانه ولاړو. حکومت د انتقامی کار وایي نو لدیز کې نو عمران نیازی صاحب چې د دوه میاشتو میلم وای کو یو پیر زما مشر کال وکو او وی چې روډونو تر اوځي نو ان شاء الله ته به ویني چې درنه خلک څنګه ورګي، اسلام آباد څنګه بلاکیږي او حکومت څنګه ختميږي.
د یادونه وردا چې د پاکستان احتساب یو ادارې نه نیا شهباز شریف د ودانې په یو پروژه کې د درغلو په تور کې نیولې او وروسته عدالت د لس ورځو لپاره پریمانډ تپتیشي ټیم ته حواله کړي. بلخوا د واکمنې پارټۍ مرکزی وزیر پواد چودري بیا بیا رسنو ته ویلي چې د شهباز شریف گرفتاری سره د دوی سره تعلق نشته او دا کار روي یاد ادارې په آزاد مټ کړی دا. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
نن د خبر په لوړګي کې د خوګخیل قوم مشرانو او ځوانانو د رسد او تعمیراتي کارونو کمپنۍ نیشنل لوجستیک سیل د نو تعمیرات پر ضد چې په سیمه کې د پام کې لري چې وی کی دغه پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل اول د ځایي مشران په اعتماد کې واغسل شي وروسته د یاد اداره خپل تعمیراتي چارې پیل کړي. د خوګخیل قوم مشران وایي تورخم یو مهم تجارتي مرکز دی او هلته د هر یوې نوې منصوبې تر پیل د مخه باید له دوی سره سلا مشوره وشي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خوګخیل قوم د ځوانانو د تنظیم یو مشر اصرار شینواره د نننی احتجاج پاړه مشال ریډیو ثوای
په تورخم کې چې کوم مونږ زمکه وا پاړه والا باندې غوښتي په زمکه کې مونږ سره ان ال سی والو اګریمنت کړل غوښته. نو مونږ قوم په خپل منځ کې غونډ شو دا فیصله وکړه چې مونږ سره مشوره نه شي مونږ یو قسم اګریمنت هم نکړو. تنظیمیه سره دا خبرې مونږ وکړې خو تنظیمیه مونږ سره هیڅ قسم مذاکرات هم په دې خبرو کې نه کړ. مونږ مجبور شو چې احتجاج موکا دوی اوس کار دی مطلب آر سی زمونږ غا بند ک کاروبارونه دوی را تک سره بند شو زمونږ غا څلور زرا ټوډیان والا بے روزګار شو کلنکوچو والا بے روزګار شو ریړو والا بے روزګار شو مزدورم بے روزګار شو ټنم والم بے روزګار شو.
د خوګخیل قوم یو مشر شاه حسین شینواره وای چې په تورخم کې دی د دوی د قوم د ګټو خیال وساتل شي.
اگریمنٹ کی چکم لیکل شوی یا پاغ اگریمنٹ باندھ پورا وہ نہ چلے دا وس مسئلہ دی حد لا راغلا چیز مونگ لاند پہ تورخام کی کم کورونا دی کم خلق کل تو سگی دا غوتم دا لیاری ٹولی باندھ اکڑائی شوی کم خلق چیز کار روزگار خلق کی آگا ٹولو دا پارا یا یو بل گیٹ وہ سو لگا ولا نو مونگ دا مطالبہ دا چیز تاسو کدا سے غیر ضروری تکالیف راوڑا یا دا زنگ پہ سر باندھ یا راچا وی نو ما پہ خیال چیز دا گزران دل تبیا سختا گی نو خا خبر دا دا چیز تاسو پہ خپل حدودو کے وسے موږ په خپل حدودو کې وسو.
د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام وای ځنې سرکاري قومي دارو لپاره مو په تورخم کې زمکه په کار ده او په دې لړ کې مو د خوګخیل قوم ځنې مشرانو سره خبرې روانې دي. هلمن یو دغه ستونزه زر هوار شي او هلته ځنې قومي ادارو لپاره زمکه تر لاسه کړو او د زمکه په بدل کې به معاوضه ورکو او دوی به اول په اعتماد کې اخلو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
جمعیت علماء اسلام فیڈ الوائی پا ملک کی دا یو نوی سیاسی اتحاد لپار حالی زلی تیزی کری دی دا گون سینیٹر مولانا طور رحمان مشال ریڈیو تو ویل مولانا فضل رحمان پا دی اڑا لیوش میں سیاسی مشران سر لیدے کات کھڑی دی بلخوا امین اشتل گون دا کامی وطن پارٹی ہم دا دوی لورو دا یو نوی سیاسی اتحاد جوڑولو دا حدسو پخلے کبھی لے مجید بابرہ تفصیل اورو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې سره تعلق لرونکي سینیټر مولانا عطاور رحمان وایي چې دا مهال د دوی ګوند په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره په هلو ځلو کې ده. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په دې لړ کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان یو شمیر سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي. او جاتوی
کومه لوبا چې دلته ایجنسیو وکړه د ملک د تحفظ لپاره او د ملک د استحکام د لپاره که سیاسی ګوندونه په خپل منځ کې کښېنني دا ملک نور هم ورانه طرف ته روان دی. مولانا صاحب په دې حق له نواز شریف سره مجلسونه شوي دي. امید ده چې ډېر ژر به یو نوی اتحاد یا یو نوی سیاسي ګوند کیږي په دې ملک.
په مرکز او صوبو کې اپوزیشن ګوندونو وار لمخه د زمینی ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد کړی دی او پریکړه کړی ده چې په کوم حلقه هم د 25 جولای په ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي امیدوار هم په دویم نمبر راغلی وو. اپوزیشن ګوندونه به په هغو حلقو د هغه ګوند د امیدوار مرسته کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپه وویل چې د نوي سیاسي اتحاد لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي.
دا کوم د پښتنو आवाज او هغه قصدن د پارلمان نه بار ساتل شوی دی. یو هغه مونږ ټول وکړي دي چې بای الیکشن کې د اپوزیشن ټول ګوندونه چې یو ځای شوی دي او چې دویم نمبر باندې څوک راغلو هغه دا حمایت کوي دا هغه پارٹی حمایت کوي او چې دا الیکشن تیر شي نه کنه پس ودا
سور د مخکې د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره هم یو ملاقات کړی وو. د دې ملاقات په اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
پی ټی آی نه علاوه په دې وطن کې څوره مذهبي سیاسي جماعتونه دي هغه ټول په دې اتحاد کې ناست دي. مشر لال اسفندیار خان نواز شریف سره دعا وکړه او بیا مولانا صاحب هم دلته راغی کې پس پاټه مشرانو سره ملاقاتونه وشو نو دا ټول د دغه اتحاد سلسلې دي. عوامو ته هم د دې خبرې احساس شوی دی چې یو لوی اتحاد د جمهوریت د ازادۍ دپاره او د جمهوریت د مضبوطیا دپاره دا ضروري دی.
تر دا مهال معلومه نه ده چې د دې نوي سیاسي اتحاد ایجنډا او تګلاره به څه وي. خو د 15 جولای د ټاکنو نه پس د اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد مخې ته راغلی و چې ورته الاینس فار فری اینڈ فیئر الیکشن یا د صفا ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد نوم ورکړل شوی و.
د مجید بابر رپورټ اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور د اوبخې د نجیب عامر نه اورو.
په لاهور های کورټ کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بغاوت کیس کې د اوریدنې پر مهال عدالت حاضر شو. له نوموړي سره د پاکستان یو بل پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی او پیژندل شوی خبریال سیرل المیډا هم عدالت ته وړاندې شول. د کیس بل اوریدنه د اکتوبر په 22 کې. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ نن د آسیا بی بی د کیس اوریدنه وکړه. آسیا بی بی هغه عیسوي مذهبه پاکستاني میرمن ده چې پرې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی ورته د مرګ سزا ورول شوی. د آسیا بی بی د اعدام د سزا خلاف پر اپیل د سپریم کورټ بینچ خپل پریکړه محفوظه وساتله او اعلان یې نکړه. د نا قانونه پیسو د سار ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې نه کسیزه پلاوی دا وخت پاکستان په سفر ده. دغه پلاوی د پاکستان نوم په خړ لست کې تر شاملې دوروسته د مالی چارو د سارولو لپاره یاد هیواد ته تللې. دغه پلاوی به تر 12 ورځو پورې په پاکستان کې وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان پر پولو دې نړیوال پوځ ځای پر ځای کړل شي چې په دغه هیواد کې د ګاونډیو د لاسوهنې مخنیوی وشي. پاکستان لنن په جلال آباد کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. د مشال لډیو خبريال وای د کنسولګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړول. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. خلیلزاد په خپل 10 ورځنی سفر کې پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي ته هم ځي. نوبل کمیټه د اقتصاد په څنګه کې د سخکل د جایزې ګټونکو اعلان کړ. د سویډن اکیډمی نن په خپل اعلان کې ویل د ییل پوهنتون ویلیم نورت هاوس او د نیویارک پوهنتون پاول رومر سخکل د اقتصاد په څنګه کې د نوبل جایزې ګټونکو دي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د دوهمې سرمشریزې لپاره سلا شوی دی. ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون په جون میاشت کې د دواړو ترمنځ یوې تاریخي سرمشریزې پر مهال لیدل.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼ خپل اداریې د وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان په دوره باندې لیکلی او وایي د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د پرمختګ او د دې ځای د خلکو د ژوند معیار ښه جوړولو لپاره به اقدامات کوي. ادارې وایي که څه هم بلوچستان د رغبې په لحاظ سره تر ټولو لویه صوبه ده خو په پرمختګ او خوشحالۍ کې تر ټولو وروستو پاتې ده. او اوس چې عمران خان د دې صوبې د پسماندګۍ ختمولو کومه خبره کړې دا د ستاینې وړ ده. ادارې اخري کې لیکي د بدمرغه چې د بلوچستان لپاره په تیرو وختونو کې څومره هم سرمایه راغلی ده په هغه کې کرپشن شوی دی. نو په موجوده حالاتو کې تر سوچ په کرپشن او درغلیو کابو نوی موندل شوی تر هغه دا صوبه پرمختګ نشي کولی. نو وزیر اعظم عمران خان چې د بلوچستان د پرمختګ لړکی کومې وعده کړي باید چې هغه پوره کړي شي چې د دې صوبې خلک هم د احساس محرومۍ نه را بهر شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي وزیر اعظم عمران خان په خپل دوره کې په سی پیک کې د بلوچستان اندېښنو خبرې وکړې. وی ویل چې صوبایي وفاقي حکومت به د حق بلوچانو د بیرته راوستلو لپاره اقدامات کوي چې چا د تشدد او ترهګرۍ په وجه دا سیمه پرېښې ده. ادارې وایي خو په دې موقعیت دا په ډاګه نه شو چې عمران خان کوم بلوچان یادوي، عام ولس کنه هغه بلوچان چې بلتون خوښي دي. ادارې وایي اوس چې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د پرمختګ کومه خبره کړې نو د نوموړي سره په بلوچستان کې د بیلابیلو لارو چارو ترسره کولو لپاره سیاسي پانګه موجود ده. نو دا سفر ښایي چې کی وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د مسلو حل ته سیاست د لارې ولټوي. جنگ رسپانه خپل اداریه کې وایي د پاکستان د دولتي بینک لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې په ملک د زرې مبادله ذخیرې د 13 کالو په پرتله ډېرې راټیټې شوی او د کال 2013-14 په لومړي سلور میاشتو کې په دې ذخیرو کې 1.05 بلین ډالر کمی راغلی دی. اداریه اخري کې وایي په درآمداتو کمولو او برآمداتو زیاتولو د زرې مبادله ذخیرې سیوا کې دي شي او د دې دې سره سره پکار دی چې د ټیکس دایره کار هم وغځول شي. نو هیله ده چې وفاقي حکومت په فیصله او مشوره د دې مسلې حل ولټوي چې دا ملک د دې بحرانونو را بهر شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د تایلند ایشیا ټایمز رسپانه لیکي لازمي انتخاباتو مخکې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر نیول کېده. څرګندوي چې لا هم د ګوند تمکنه ورکول کېږي چې د پاکستان په سیاست کې په زیاده توګه برخه واخلي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکلي د افغانستان له راتلونکو د پارلماني انتخاباتو سره د هغه هیواد خلکو ډېرې هیلې تړلې، خو ویره ده چې دغه ټاکنې د تاوتریخوالي د ممکنه پیښو له وجې اغېزمنې نه شي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د تایلند ورځپاڼه ایشیا ټایمز لیکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف د زمینی انتخاباتو نه وړاندې د احتساب قامی ادارې یا نیب په دې تور نیولې چې د کورونو جوړولو یو منصوبه یې په نیلامۍ کې بریالي شوي ټیکدار ته ورکول منسوخ کړل. خو د شاباز شریف وکیل وایي دغه ټیکدار مفرور وو او کمپنی یې په تور لیست کې شامل ده. د ورځپاڼې په وینا په پنجاب کې د تحریک انصاف د غړو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه دي او که مسلم لیگ نواز ګوند په زمینی انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ وګټي نو په دغه صوبه کې به د حکومت جوړولو جوګه شي. خو د ورځپاڼې د وینا تر مخه د شاباز شریف نیول سرګندوي چې لا هم مسلم لیگ نواز ګوند ته سیاسي موقع نه ورکول کیږي، حالانکه نوموړی په خپل ګوند کې د اسټابلیشمنت پلوي ګڼل کېده. ایشیا ټایمز لیکي د حیرانتیا خبره ده چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د شهباز شریف په نیول کېدو خاموش دي. البته نواز شریف په خپل مختصر بیان کې د دې اقدام ذمہواری په وزیر اعظم عمران خان اچولې ده او د پخوا براکسي اسټابلیشمنت یا عدلیه نه دي تورن کړي. نواز شریف د خوشی کېدلو وروسته نه خو کوم سیاسي حالې ځلې کړي او نه یې سیاسي بیان جاری کړي. ورسپانه لیکي ک نو موړی د خپل ګوند سیاسي بقا غواړي نو په کار ده چې زر تر زر سیاسي حالې ځلې شروع کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د اکتوبر د 16 نیټې پارلماني انتخاباتو ته د دې هیواد نړیوال همکاران د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو د تیاری په توګه ګوري. خو د دې انتخاباتو تیاریانې د ګډوډۍ، د درغلیو، د تورونو او د وسلوالو لخوا د تشدد د پیښو د اندېښنو سره مخامخ دي. رویټرز د کابل د یو دکاندار وصل وخت کلن نجیب الله د خړې لیکي چې دا به د انتخاباتي عمل د صفا کولو موقع برابر کړي. دا راز د افغانستان مرستندوی هیوادونه او ادارې هم د پرمختګ امیدونو کتو ته لیواله دي. د افغانستان پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به نږدې 9 میلیون رای ورکوونکي برخه اخلي چې پکې د پارلمان د 209 سلويخ چوکیو لپاره د 2500 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیدونکې ده. د لړکې انتخاباتي امیدوارانو خپل کمپاینونه شروع کړي دي. رویټرز لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو اچولو سباندې 2500 مرکزونه پلان کړي، خو یاد کمیشن وایي چې د امنیت لوجب یوازې 15000 مرکزونه د رایو ورکوونکو لپاره پرانستل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د دولت مخالفین دی په هغو سیمو کې د چاودیدونکو موادو له ځای پر ځای کولو لاس واخلي چې عام خلک ژوند کوي. د ادارې دا موضوع پرون د بشري حقونو په اړه په یوه ځانګړي رپورټ کې راپورته کړه چې په کې دربار میلادي کال له پیله تر سپتمبره د 3600 عامو افغانانو د وژنې او یا هم ټپي کېدو له امله جدي اندېښنه وښودل شوه. صفي الله ستانکزی جزئیات لري.
یوناما وایي د افغان دولت وسلوال مخالفین باید ژر تر ژره په ملکي میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو ړنده او نامناسبه کارونه بند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د تابع شوی چاودیدونکو موادو له امله ملکیانو ته د زیانونو د زیاتوالي په نوم په یو ځانګړي رپورت کې ویلي د انتحاري او نورو وسلوالو بریدونو ترڅنګ په چاودونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د مطبوعاتي دفتر یو غړي رفیع الله الکوزي پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه رپورت په اړه وویل.
دا ځانګړی رپورت د جنوري لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېشمې د تابع شوی چاودیدونکو ټوکو له امله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
یونما په دې ریپورت کې ویلي چې د ملکانو ترمنځ انتحاري بریدونه او پلان شوی بمی چاودنې ټولې د ویرې او طرحې د خورولو لپاره شوي. دا ریپورت داسې وخت جوړ شوی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې له هندوانو رانیولې چې مذهبي لګکې دي، په ګڼو شیعه افغانانو او نور ملکانو پراخ بمی او انتحاري بریدونه شوي او د سلګونو انسانانو وینې تویې شوي. یونما وایي د سږ کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې 1015 ملکان وژل شوي او 2519 نور ټپیان دي. روغتیایي کارکوونکي او خبریالان هم چې له پیښو وروسته سیمو ته تللي د دویم ځلي چاودنو او بریدونو په خاطر قرباني شوي. د یونما د مدواتي دفتر غړي رفیع الله الکوزي د وروستي ریپورت په اساس ټینګار وکړ چې د افغان جګړې ټولې ښکېلې خواوې باید د ملکانو ژوند ته پام وکړي.
یونما ښکېلې خواوو ته یادونه کوي چې د ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو قصدي په نښه کول ودروي او سپارښتنه کوي چې د دې ډول بریدونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته شي.
د یونما مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د ملکانو وژنه جنگي جرم او د نزغم وړ بلله. د ښاغلي یاماموتو په خبره د بریدونو اوږدمهال اغیزې لپاره نشي غورځېدلې ځکه د چاره افغانان اړ کړی چې تل په ویر کې ووسی او د دوی عادي ژوند یې اغیزمن کړي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان جمهوری ریاست په غیواد کې د امریکا ولس کلن ماموریت بریالی او لاستراوډونو ډک بولی. د افغانستان د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د نن دوشنبه مشال ریډیو ته وویل د نړیوالو په مرسته په افغانستان کې ترهګری له یا ترهګر له ماتې سره مخامخ شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي امنیتي بنسټونه پر خپلو پښو درېدلي او د خپلو خلکو هیواد د حفاظت وړتیا لري. تفصیل کابل د احمد الله د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې په افغانستان کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ټولنې مبارزه بریالی و. د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ اول تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې.
په تیر ولسم کلو کې تروریزم ته ماته ورکړې ده. حکومت مستقر دی، هغه خلکو ته خپل خدمات رسي او د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په میدان سره ټول مسؤلیت خپل اخیستې ده. 2013 کال تر اوسه پورې او تر پخوا زیاتره هم تجهیز شوی دی. د هوایي آزاد، د ځمکني آزاد، د امکاناتو د آزاد، د ټولو څخه او د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوي.
اولس کال وړاندې د اکتوبر په 1 د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د دې لپاره جګړه پیل کړه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړي او په کم وخت کې دغه نظام رانسکور کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو ولسو کلونو کې د نړیوالو په هڅو افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه بیا رغول شوي او لا یې هم د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي. د دغه وزارت فین غفور احمد جاوید وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان هوایي ځواکونه د دې جوګه سوي چې لخپل خاوري او خلکو دفاع وکړي.
هوایي ځواک خپل ولسونو ته بشري مرستې رسي، همدارنګه په ملي پروسو کې مرستې رسي. ټاکلو پروسه ښه بیلګه ده. موږ نن بهرنۍ ملاتړ لرو، همدارنګه افغانستان د نړۍ د مسایلو یا د نړۍ څخه نړۍ ملاتړ لزاره سره دا ټول هغه څه دي چې په موږ ویل شو چې دا د دې تیر ولس کلو ته لاس او ورو څخه
خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره به هم ورستر بلې په افغانستان کې جګړه پراخیږي او پیچلې بڼه خپلوي. د راپورونو لمخې په دغه جګړه کې له 2500 زیات بهرني سرتیري وژل شوی او همدا شان زرګونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیانو ته مرجو بلا وخته. د پوځي چارو په هاني دلیل په افغانستان کې د سیمه ایزو هوادونو د استخباراتو لاسوهنه بولی. له دې ډلې باري عارض اول
دا مشکل هغه ستره استخباراتي جګړه د سیمه ایزو هوادو تر مابین په افغانستان کې ده. بین الملی ټولنه په ټول توان شریکه ده په دې کې چې په افغانستان کې امنیت رامنځته شي، ولی تر اوسه پورې هغوی نه دي بریالي شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پیو په نوم د امریکا څړندویه بنسټ د سروې له مخې 90% په سلو کې امریکایان د افغانستان جګړه ناکامه بولي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې اوس مهال د افغانستان د جګړې په ماهیت کې بدلون راغلی. د تروریزم نړیوالې شبکې نورې هم پراخې شوي او جرمي اقتصاد وده کړې. هارون شخنسوري زیاتوي چې په افغانستان او سیمه کې د دغو جرلو د ایستلو لپاره سیمه ایزې او نړیوالې همکارۍ ته تر ټولو زیاته اړتیا لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې امریکا دې د افغانستان په هغو ګاونډیو هیوادونو باندې خپل فشارونه زیات کړي چې تروریستان پالي او په خپله خاوره کې ورته خوندي ځایونه ورکړي. بلخوا شاوخوا دوه کاله وړاندې دا اشتلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړی چې دا مهال دغه ولایت سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم فعالیت لري. افغان حکومت وایي چې دغه ډله یې سخته ځپلې او د له منځه وړلو لپاره یې بشپړه اراده موجوده ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د خوست ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د هیواد راتلونکو پارلیماني انتخاباتو ته له ولاړو کسانو غوښتي چې د ممکنه امنیتي ګواښونو له وجې دې په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د لویو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې کاندیدان دې له ځانونو سره درنې وسلې نه ګرځوي. چارواکو دا غوښتنې پرون غرمه د یوې خبري غونډې پر مهال کړي. تفصیل یې له خوسته زموږ خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په یاد خبری ناسته کې د خوست ملکی او پوځي چارواکو ویل چې د دولت وسوال مخالفین د ټاکنو پرانې د کېدو د خپل بریدونو تکتیکونو ته بدلون ورکوي او دوی اندېښنه لري کچیر د امنیتي ادارو له تدابیرو سره سره د نوماندانو په کومه لویه غونډه کې پیښه رامنځته شي نو د دوی په وینا به بیا د جبران وړ نه وي. په دې خبری ناسته کې خوست والی د خوست امنیه قمندان د ملي امنیت رئیس او د ملي اردو د اول شایسته لواء قمندان ګډون کړی و. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي ویل چې د ټاکنیزو کمپاینونو له پیلېدو وروسته د ګواښونو کچه او سلوړه شوې او وسلوالو خپلو تکتیکونو ته هم تغییر ورکړی.
زه په خپل درانه ولس باندې احترام نه غږ کوم چې امنیت په ساتلو کې او یا هم په ټولو اړخونو کې زمونږ د امنیتي خصوصا کشفي او استخباراتي ادارات سره لکه څنګه چې بخوانه د ضرورت تعالی همکاري کړې ده خپل همکاري جاری وساتي او چاته اجازه ورنه کړي چې خدای مکه دغه فضا رانه ګډه وړه.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د لوی غونډو امنیت یو څه ستونزمن وي نو د دوی غوښتنه داده چې نوماندان د لوی غونډې نه جوړوي.
هیله کوو چې دوی دغه خپلې غونډې چې ډېرې لوی نه شي دغو امنیت خوندیتوب یو څه ستونزې لري او خدای نه کړه داسې به راپېښه رامنځته شي چې بیا به مونږ ټول نشو جبران کولی. هیله مو ده چې دا د رسنیو د طریقه د خپلې غونډې خپلې پیامونه خپلې غوښتنې خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي دا به هم د دوی په خیر وي هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوالو په خیر بوي.
خوست امنیه قمندان د پوځي شورای بلې پرېکړې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې نوماندان د درنو وسلو له ګرځولو هم ډډه وکړي.
لطفا د نوماندان د ثقيله سلالک پیکا د شکه راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي. موږ غوښتنه دا ده چې د ځان سره د 15 میل سلا نه اضافه چغه خفیفه سلاوي دي کلشنکوب دي د ګرځولو څخه ډډه وکړي. تور شیشو موټر د ځان سره نه ګرځوي تر څو موږ پوه شو چې آیا دغه تور شیشو موټر زمونږ د یو نوماندې ک خدای نه خواسته یو د مخالف
د خوست چارواکو په یاد خبری کنفرانس کې ویل چې په یاد ولایت کې ټول 129 ټاکنې سایټونه موجود دي چې 28 د لوړ تهدید سره مخامخ دي او په شپږ نورو سایټونو کې له سره په تذکیرو سټیکر نه دی لګول شوی. دوی د خوست په شمیر ولسوالیو 13 والی شیرو سپیری قلندر موساخیلو او صبریو کې د ټاکنو پر مهال د لوړ ګواښونو خبره وکړه. خو ویل چې هڅه کوي د لوړ ګواښونو کچه منځنۍ هڅه راخته کی او په ټاکنو کې خلکو ته په نسبتا آرامه فضا کې د ګډون زمینه برابره کی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د انساني حقوقو ادارې وايي په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر خزي او جنکې د غیرت په نوم مجل کیږي. خو په خبره چې د قصاص او دیت په ترڅ کې ګنډ شمېر ذمہوار کسان په عدالتونو کې له سزا بچ پاتې شي. دا چې پولیس ته د ډول وژنو تحقیقات په کومو بنیادونو کوي په دغه لړ کې غټ چیلنجونه څه دي دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وګورو.
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په مبینه توګه د غیرت په نامه د وجنو پیښې رامنځته شوې دي. د راپورونو له مخه تیره میاشت په سوات کې یوه ښځه او هلک په زهرو ووژل شول. د دې نه علاوه په سوابه، پېښور، کراچۍ او د پنجاب صوبې په ځینو برخو کې هم دا ډول پیښې شوې دي. خو پوښتنه دا ده چې پولیس د دا ډول پیښو پلټنې په کوم بنیادونو کوي؟ د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پولیسو د روزنې کالج کې استاد ډاکټر فصیح الدین وایي
چې تور سره شل نورې دفعې مولګي انر کلینګ نوم ورکی او کاغیلا چایلد ابیوز په ماشومان جنسی تشدد ورکی زمونږ باندې ملک یو خبره کیږي چې یاره ساينټیفیک سینسي طریقو باندې تفتیش نو تفتیش کته په سینسي طریقو باندې کې پایډي لري چې خرچې راځي زمونږ د پولیس هغه د پاره ټرین نه دی. مسله د قتل ده او قتل د پاره د علاقت برامدگی د موقع محفوظ کې دل د وګواهانو موجودګي دا ضروری دي. باقی چې دار سوخ مړ دی که ماشوم مړ دی که خزم مړ دی که نر مړ دی که بودا مړ دی قتل هم قتل.
خود خزو د حقونو لپاره کارکونکي مبارزه رخشنداناز وایي چې تر کومه په عدالتي نظام کې د قصاص ودیت کردار موجود وي تر هغې پورې به د غیرت په نامه وجنې کیږي او قاتلین به بغیر سزا خوشي کیږي. د ریاست ادارې په دا ډول کیسونو کې په سرګند ډول روایتي طریقې خپلوي. د جرم او سزا په دې نظام کې د غیرت په نامه د وجنو پاړه درې ترامیم شوې دي، یو په 2004 کال کې، بل په 2008 او بل په 2011 کال کې شوې دي. د دغو ترمیمونو له مخه د غیرت په نامه د وجنو ذمہوارو سزا هم زیاته شوې وه. خو په دې اړه چې د پولیسو حکم رویه ده د هغې له وجې ټولې مسلې دي. رخشندانا زیاتوي چې اوس د غیرت په نامه وجنو نوې بڼه خپره کړې ده او کورنۍ په داسې حالاتو کې جنکۍ داسې وجني چې پرې د خودکشۍ ګمان کیږي. د دې په خبره دا ډول وجنو لپاره په ساينسي بنیادونو پلټنې کول ډېرې لازمي دي.
دا مشال ریډیو ده.
قامی وطن پټای پرون په پیښور کې د پښتنو لیکوالو په هانه غونډه جوړ کړې و. په غونډه کې د پاکستان په تیرو عام انتخاباتو کې د پښتون ملت پال غوندونو د ناکامۍ پر علتونو خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو وویل پښتانه باید خپل کلتور او خپل ژبه د ژوندۍ او پر مخ بیول لپاره کار وکړي. له پیښور د خالد خان رپورټ ورو.
مترکی لیکوال او دانشور نورل بشر نوید اوایل پاتیر ټاکنو کې ځنې سیاستوال خوشبین او چې دوی تباب د استابلیشمنت له اړخه خپل برخه ملاویږي.
اے انتخابات کې دل نه هم دي تدا پتاوا چې موږ څوک په دې ګیم کې کردارونه جوړي، موږ نه څوک ورغاړي او موږ نه وسه جوړول غاړي. تر اخره وخت پورې زمونږ مشران په دې خوشبینو چې موږ لبا
پروفیسر شفیق اوائل پاکستان کی بیلابل کامونه اوسیگی او باید چی دا کامونو او صوبو پا مینس کی یو نوی عمرانی معاہدہ اوشی.
لاتل اسم ترمیم چی کل جوڑی دو دیر لوی ایفرٹ وقت دے لیکن شک نیستا خو چی کم مقاصدو او داغین اس اچیف کے دل اگر ٹارگیٹس اچیف شو کا اچیف نشو بلکہ خکاری دا سے چی پاگے کے خندان اچیف.
دا ریڈیو پاکستان لائک زیادہ لائک اوائل چی پختون کام پر او شتمنو خلکو له پکار دي چې ځان له د پښتو ټي وي ریډیو او رسپانو سره سره په ټولنیز رسنو هم خپل پیغام نوې نسل ته ورسوي.
دا د میډیا دور دی نو په فرض کې دې شي په پاکستان ټلویزیون باندې خوشته پښتو خپل برخه شته په نورو هم د دې لپاره کار په کار دی کمی چې د پښتو چینل دې کم کار کوي. دا یې سره یو داسې نشست په کار دی چې د پښتو ژبې فکر خوش.
خبریال عقیل یوسفزی وویل چې پښتون کام پرس ګوندونه دا پلار نیکه په خدماتو سیاست کوي او تر سو پورې چې دوی د خانداني سیاست د چوکاټ نه نوی راوتي دوی به هم د غشان په ټاکنو کې ماته خوري.
در اصل کالو تاریخ کوم ماته معلوم ده په دې کې تاسو یقینو کې تاسو تقریبا 80% نیو جنریشن چې دغه بچان نه پیژني.
اسیر منګل اوایل چې پښتون کام پرستو لپاره دي چې نوې نسل د خپل تاریخ او د مشرانو د مړانې نه خبر اوساتي او پښتو ژبه او ادب د موجوده حالات مطابق په مخ کې بوزي.
تاسو ګورئ چې پښتو ته دغه سمیلاویږي یا د پښتو کم اهمیت دی په دې دغه کې مونږ ډېر زیات به حصے نه کارل چې مونږ دا مطالبه کړې نه دا ونم په خپل ولس کې دا شعور هغه لور کړی دی چې هغه دا ډیمانډ وکړي د خپلې ژبې په حواله د خپل ادب په حواله د خپل ثقافت په حواله
دغه لیکوالانو او دانشورانو په کام پرس ګوندونو غږ وکړو چې خپل منځي اختلاف لري کړی او د پښتون کام د یووالي او د دوی د شخړو هوارولو لپاره یو منظم تحریک پیل کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلي
پلس نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
په کورمه کې د زاوی سیمه متاثرین وای خپل سیمه ته تر ستنېدو ورسته د ژوند بنیادی اسانتیاو لکه صحت او تعلیم نه محروم دي. دوی په خبره ژوند لکړاونو ډکته خو چارواکي به ډاډ ورکوي چې د یادې سیمه د اوسیدونکو مالی مسلې به زر هواري شي. تفصیل د طارق اورگزی پر رپورٹ کې.
د زاوی اوسیدونکو او متاثره کا زید رحمان وای په سیمه کې سرکاري سکولونه لا وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخړنګ شوې دي او اوس هلته د تعلیم سہولت نشتا. زید رحمان زیاتوی په سیمه کې د ماشومان تعلیمونه متاثره کیږي نو په کار دي چې حکومت د سکول بیا آبادکاری زرت زر وکړي.
سکول بالکل نړیواله ده او په سیمه رحمت ورته په کور ده او استاد سی غنه او په ځرتي مخکیم پکې نو او په ورکی میاشت په اوتی غره تینځه میاشتې بنو اوس بالکل سکول هم خراب ته مرمت کار پکې ضرور پکار دي.
یو بل ځای سیدونکو خالد وای په سیمه کې امن ده او دوی خوشاله دي خو هلته د صحت او نور د سہولتونو د نشټوالي لکه بل ژوند ورته تراول ډیر ګران دی.
اوس ما چیس میرا کور دا ما یوا زنانا یو سړی خطله دا غد دیو جن خطله چې رمل ته ندانا دا ما پات یل تکي نو کور زما ته دیو جن چې خطل دا تکي زما ته تنظیم نشته د المستی د نستی د لاري د دې مرای هیڅ ترتیب زما نشته.
زای مشر ملک نور رحمان وای حکومت دې دوی ته د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او درابطې نظام ور برابر کړي.
د باکو سمیت دا حکومت سره په سرکاري وو پلو شي سمیت راحت ملو شي مت بیماران او پټول تر سو ناغه دې نه دی روټ دې تکلیفو ته واجی بالکل هغه پوچی منه د مرشي دا موږ روټ نه دوا ګوډي 30 د ساغه کې مشمون جیل کوي دوی رضوی بل ګوډي ته لار نه دي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر احسان دا وړوای په سیمه کې د بیا رغونې او لازهی کډوالو سره د مرستې لپاره به ډېر زر دوی د کورمې انتظامیا امنیتي مشران او مرستندوی ادارو سره خبر وکړي.
غیر سرکاري تنظیمین دي چې هغه په دې باندې چار کو بچونه د پوره د سکول انتظام یا د ارزي د موبایل اسپیټال انتظام دا ښه خبره ده چې دې دا مسله په ډاګه شوې. ان شاء الله په دې باندې به موږ خپل طرف نه مکمل کوشش کوي چې دې مشکلات موږ سمرا هم کوم ولا شي چې کامې کې
زوا سیما د منځني کور مې د خود خلکو په حدودو کې راځي چیرته کې متاثرین دوه نه وړاندې خپل کورونو ته واپس کړی شي دي. په سیمه کې وسلوالو سره د نخټو اپوزي اپریشن په وخت بنیادی ډانچا سخت متاثر شوې ده. طارق رگزه، مشال رادیو، پېښور.
سروې خبرونه کې دي زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212105 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
د خبرونه د پای شیبو ته راغلی اوریدونکو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبر نه. نن په لاهور های کورټ کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بغاوت کیس کې د اوریدنې پر مهال عدالت حاضر شو. د نوموړي سره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهید حقان عباسی او پیژندل شوی خبریال سیریل المیډا هم عدالت ته وړاندې شول. د کیس بل اوریدنه د اکتوبر په 22 ده. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ نن د آسیا بی بی د کیس اوریدنه وکړه. آسیا بی بی هغه عیسوي مذهبه پاکستاني میرمن ده چې پرې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی او ورته د اعدام سزا ورول شوی. د آسیا بی بی د اعدام د سزا خلاف پر اپیل د سپریم کورټ بینچ خپله پریکړه محفوظه او ساتله او اعلان یې نکړه. د ناقانونه پیسو د سار ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې نه کسیزه پلاوی دا وخت د پاکستان په سفر دی. دغه پلاوی د پاکستان نوم په خړلس کې تر شاملې دوه وروسته د مالی چارو د سارلو لپاره پاکستان ته ورغله. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اسغزي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان پر پولو د نړیوال پوځ پر ځای کړل شي چې په دغه هیواد کې د ګاونډیو د لاسوهنې مخنیوی وشي. نوموړي دغه راز له بولانه تر چتراله په یوه جغرافیایي سیمه کې میشتو پښتنو لپاره د یوې صوبې غوښتنه بیا تکرار کړې ده. پاکستان لنن په جلال آباد کې خپل کنسلګری بیرته پرانیسته. د مشال لډیو خبریال وایي د کنسلګری بهر خلک د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړول. په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری د اګست له 9 نیټې راهیسې د ویزو ورکولو لپاره تړل شوی و. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به په خپل لس ورځني سفر کې د افغانستان تر څنګ پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عرب ته هم ځي. او نوبل کمیټې د اقتصاد په څانګه کې د سخت کال د جایزې ګټونکو اعلان کړل. د سویډن اکیډمۍ نن په خپل اعلان کې ویل د یل پوهنتون ویلیام نوټ هاوس او د نیویارک پوهنتون پاول رومر سخت کال د اقتصاد په څانګه کې د نوبل جایزې ګټونکو دي.
د خبرونو لدی لنډیس راوړونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او زه هارون بچا، نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو. د خپل پامان